دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو کوربه ګل ایازم سلیم شي. وخت د سحر 10 بجې دی. په دې خبرونه کې د افغانستان ولسمشرې او ولایتي شوراګانو لپاره په فورم نتوګه د پرونی انتخاباتو وروستی حال، د پاکستان حکومت لخوا د 1400 طالب بندیانو د خوشی کولو فیصلې، په 400 سبابی او مردان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پر موضوعاتو په شمول میو شمیر موضوعاتو په خپله تر پوښتنه لرو. خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې پرونی انتخابات د نړۍ مشرانو ستایلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه د افغان ولس یو کامیابی ګرځولې. د پاکستان حکومت وایي د طالبانو سره د مذاکراتو عمل د کامیابولو لپاره به 14 نور طالب قیدیان خوشی کوي. د یوکرین د امنیت اداره وایي د 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه کې د چارواکو په زور د لرې کولو منصوبه جوړوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنۍ پرونو لمخې دغه هیواد په پرونیو انتخاباتو کې شاوخوا 1 میلیونه کسانو خپل ووټ واچو او د ووټونو د شمارلو کار پیل شوی دی چې سنسه په شلو ورځو کې به نتیجې مخې ته راشي. د کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون ماښام په کابل کې میډیا ته وویل رای ورکونکو په 6,223 مرکزونو کې خپل رای استعمال کړی او دا عمل په پوره امن ماحول کې ترسره شو. نوموړي د انتخابات پر مهال د رای پاڼو یا بیلټ پیپرو د کموالي شکایتونه منلي دي. دا لومړی ځل دی چې په جمهوري ماحول کې له یو منتخب ولسمشر نه بل منتخب ولسمشر ته واک انتقالیږي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنو ته 8 کینډیډان ولاړ دي. افغان تلونکي ولسمشر حامد کرزی او غربي مشرانو د افغانستان پرونی انتخابات ستایلي دي. د لومړنیو اندازو تر مخه د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره د ووټ اچولو شرح 50% وه. د انتخاباتو دغه عمل په افغانستان کې د واک ته انتقال یو مهم ګام و. په ځینو برخو کې د بیلټ پیپرو د نشتوالي او د تشدد د پیښو رپورټونه هم راغلي دي. د دغه انتخاباتو اخیری نتیجې به په 100 ورځو وخت اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی دا یو کامیابی ګرځولې ده او زیاتوي
د نن په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون د افغانستان د ټولې خاورې څخه د هر ګوټ هر ګوښه هر ولایت او هر کلی څخه دنیا ته دا ثابته کړه چې افغانان ولس واقع دي، د خپل اختیار خاوندان دي، آزاد منشي دي او د لوی سیاسي بصیرت خاوندان دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د انتخابات د افغانانو د خپل هیواد د پوره ذمواریو تر لاسه کولو په لار کې یو لویه کامیابی ده. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ انتخابات د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ګرځولې. د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن د رای اچونکو جذبه او د دوی دغه مهم کار ستایلې. د پاکستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوتلو لپاره 14 نور طالب قیدیان خوشی کوي. د طالبانو او حکومتي امن کمیټې د غړو سره د لیدلو وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د خالی په ورځ میډیا ته اول دوی هیله مندي طالبان به هم مثبت ځواب ورکړي او زیاتوي
دی وایي مونږ تر اوسه پورې 19 غیر فوجي طالبان خوشی کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به 12 نور طالبان هم خوشی کړو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې وسلوال طالبانو لخوا مونږ ته پر راکړل شوي نوم لړکې دي. اوس د وسلوال طالبان هم زموږ غوښتنه ومني او د پروفیسر اجمل په ګډون د سلمان تاثیر او یوسف رضا ګیلانی زامن او هغه بهرنیان چې د ډېر مودې راهیسې له دوی سره بندیان دي را خوشی کړي.
د تیر جمعې په ورځ طالبانو په دې خاطر خپله د ډزبندۍ نیټه تر 10 اپریل پورې وغځوله چې حکومت یې قیدیان خوشی کړي او پوځ واپس کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردان او سوابق کې ماشومانو ته د پولیو او نورو ناروغو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم پیل وکړ. د دغه پروګرام د 10 اونۍ ده. په پېښور کې دغه پروګرام تر 9 اونۍ پورې و چې پکې په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شو. په دې دوران د امنیت سخت ګامونه هم پورته کړل شوي دي. سناستلز زرا پولیس ځای پر ذکر شوې دي. په پاکستان کې وی عیسوي جوړې ته د مذهب خلاف د موبایل پیغامونو د لیګلو په تور د مرګ سزا وربل شوې ده. دغه فیصله د پنجاب په ټوبه ټیکسینګ کې مخې ته راغلې ده. دغه کسان د تیر کال په جولای کې هغه وختونه ول شو چې کله د جماعت یو امام اویل دوی د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خلاف یو میسج کړی وو. د دغه کسانو وکیل وایي دوی داسې هیڅ میسج نه دی لیکلی. وکیل ندیم حسن ای پی خبری اجانس ته ویلي دغه میسج د هغه موبایل نه لیکل شوی چې څو ورځې وړاندې د دې عیسوي جوړې نه ورک شوی وو. پاکستان د توهین رسالت په اړه سخت قوانین لري او د بشري حقوقو ادارې بیا وایي داسې قوانین د ذاتی دشمنیو په لړ کې د وسلې په تور استعمالیږي. تاسو مشال ریډیو تغوغي. د یوکرين د امنیت اداره وایي دوی 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه چیرته چې روسي ژبه ویونکي زیات دي د چارواکو په زور د لرې کولو منصوبې جوړوله. امنیتي اداره وایي دغه ډلې داسې پلان لرلو چې د اپریل په 10 نیټه به په لوهانس سیمه کې د طاقت او وسلو په زور د واک انتقال وکړي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې په لوی شمېر وسله هم نیولې ده. د روس مرکزي امنیتي اداره وایي په روانه اونۍ کې 25 مشکوک یوکرين په روس ته حمله د منصوبو په تور نیولې دي. بلخوا د یوکرين وزیر اعظم د تیلو او ګیس قیمتونو د زیاتولو خلاف په روس ته کیس کولو خبرداري ورکړې. روس په تیره اونۍ کې د یوکرين لپاره د ګیس قیمتونه دوه وارې زیات کړل. او بل خبردار چې امریکا وایي دوی به تر 2018 کال پورې جاپان ته دوه نور جازونه لیږي چې پکې به د میزایل دفاعي نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان نن د اتوار په ورځ د جاپان د دفاع وزیر ایسو نوری اونو ډیرا سره په ټوکیو کې د لیدلو پر وخت وکړه. هغه میډیا سره خبرو کې ویل دغه فیصله د شمالي کوریا د هڅونکو او د سیمې د غیر مستحکم کولو د کوششونو وروسته کړي. شمالي کوریا تیره میاشت منځنۍ فاصلې د دوه بالستیک میزایلو کوم چې جاپان ته رسیدلی شي تجربه وکړه. د تیر اکتوبر په میاشت کې واشنگټن او ټوکیو پر دې رضا شي وو چې دوی به په جازونو کې په میزایلي دفاعي نظام کار کوي. دا خبرونه
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او موږ تاسو کول چې د مشال رادیو ټول خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې نږدې 1 میلیون وګړو رای ورکړې دي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو رای شمیره روانه ده. رای اچونکو د نوي ولسمشر نه څه تمه لري؟
ټول افغانان په دې تمه دي چې یو روښانه خوشحاله یو آباد افغانستان په مخ کې ولرو. خدای دې دغه کال او دغه نوی رئیس جمهور په ټول افغانانو پسې بخته ورکړي.
د پاکستان حکومت له وسله‌والو طالبانو سره د امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو لپاره 14 نور بندیان خوشی کړي دي. د ورکړل شوو بلوچستان سازمان مشر ماما قدیر وای په لانګ مارچ کې ډېر ستونزې درلودې.
ټلیفون باندې مشته دمکیانی ورکړې کتا سودا لانګ مارچ پسو کو مزه لته. خدا لانګ مارچ کې ستا مجد پاره ډېر تکلیف ده. د پاکستان بدنامي ده.
د بلوچستان کې د چغه کې په اړه معلومات واوري.
دا زموږ په علاقې کې مخې به خېډي زموږ علاقې سکافت تاسو دي او اوس چې کوم څه کې د خامخا مې څه د دې وی دروس به خېډي راکمه ده. بیا هم موږ یې لکړګې نه د سکافت زموږ کړی.
دا خبرونه په 2 مینمای کې 19 پروګرام زما کور زما کلی کې به د ننګرهار ولایت د روادات ولسوالۍ د حصار شاهي کلی تاریخي پس منظر واوري.
او د سرشین آباد د کچاکی توګه باندې خلکو جلال آباد خار او تر کابل او د افغانستان ډیر ولایتونو ته د غزیات تل له دغه لحاظ دغه بازار ډیر مشهور بازار او ډیر ښه مارکیټ لري په هغه وخت.
نو رپورټونو تاسو لپاره لرو د مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنۍ رپورټونو لمخې د دغه هیبات په پرنیو انتخاباتو کې شاوخوا 1 میلیون وګړو خپل رای کارولې دي. د انتخاباتو وروسته د رای شمیرنه روانه ده او د چارواکو په وینا رای شمیرنه او د لومړنۍ نتیجو کې به 40 ورځې وخت ولګي. په مجموعي توګه د پرونی ولسمشر انتخاباتو کې د ووټ اچولو 40 سمربه او د ټاکنو خپلواک کمیشن لومړنۍ سرګندونې سوي. دغه پښتنه مال کابل د مشال رادیو خبریال صفی الله ستانګزی نه کړی.
افغانستان کې پرون په منظمه توګه باندې انتخابات ترسره شول. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسانو رایه ورکړله. دا د هغوی د تخمین شوې اندازې څخه لکه زیاته خودل شوی را دی ویلی چې دا توقع پر خلاف باندې خلکو ډیر زیات ګډون کړی وو او دا د بریالۍ انتخاباتو په حساب کې راځي چې په څه باندې 60% خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. البته دوی تخمین شوي د رای پاڼو د تخمین شوي کارت لرونکي خلک 12 میلیونه ښودلي وو چې له 12 میلیونو څخه دوی 1 میلیون وویل چې 1 میلیون کسانو خپله رایه کارولي ده او په ټول افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې خلکو خپلې رایې ورکړې دي.
دا راته وایي چې د ووټونو د شمیرې عمل چې دی دا اوس شروع شوی دی او که نه؟
په افغانستان کې پرون وروسته له هغې چې په ځینو مرکزونو کې په 5 بجو باندې دغه ووټنګ ختم شو نو هلته بېرته د رایې شمېرنې هم پیل شولې. په ځینو مرکزونو کې لږ څه ناوخته رایې شمېرنه پیل شوه د دې لپاره چې هلته هم لا په کتارونو کې خلک ولاړو او رایې ورکولې. نو شمیرې پیل شوي دي او د انتخابات خپل کمیسیون وایي چې دوی هیله مند دي چې په ډېر سیټ توګه باندې بېرته دغه صندوقونه انتقال شي او دوی د ابتدایي نتایجو لپاره آماده دي.
دوی کې به څومره وخت لګي چې دا بکسونه دي چې کوم راشمېره چې دا واپس د ټاکنو خپلواک کمیشن دفتر ته راشي او څومره وخت به لګي د نتیجو د لومړی نه نتیجو اعلانولو کې؟
بله د لومړنۍ نتیجې تمه ده چې 0 یعنی د تور ته څلورم نیټه باندې دوی دغه لومړنۍ نتیجې اعلانوي او تر 0 پورې به دوی د خپل ټول پروسس او پروسیجرونه ختموي او 0 وروسته به یعنی د تور په څلورمه به د افغانستان انتخاباتو لومړنۍ نتایج معلومیږي.
سفیلا استانګ زایو چې تاسو ته اوریدونکو رپورت وړاندې کول اوریدونکو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنوي رپورټونو لمخې د دغه هیواد پرونی انتخاباتو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو رای کارولې دي. د انتخاباتو د کمیشن مشر د خالی په مخام په کابل کې رسنو ته دا څرګندونه کړې دي چې نور تفصیل یې فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پرونی انتخاباتو کې د رای ورکونکو دقیق شمیره به د رایو تر شمیرلو وروسته معلومه سي. خو د دغه کمیسیون د لومړنیو معلوماتو لمخې پرون تر 15 بجو څه باندې 2 میلیونه افغانانو خپل رای صندوقونو ته چولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی تیر ماښام رسنوي ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د رایو له 6400 مرکزونو څخه 6213 مرکزونه پرانستي وو. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو پر مهال د ځینو نیمګړتیاو موجودیت منلی او هیله ښودلی چې دغه کار پر راتلونکي کې خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د نوموړي اشاره د کابل او ولایتونو د رای ورکولو په مرکزونو او محلونو کې د رای پاڼو د شمیر کموالی ته وو. د ولسمشر ځینو کاندیدانو هم د دغه موضوع په اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د رای پاڼو کموالی د دې سبب سو چې ډیری خلک له خپلو حقونو محروم سي. یو کاندید عبدالله عبدالله دی چې د شنبې په ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې.
متاسفانه
یک تعداد زیاد شاید دهها زده دیوی زموج دیر شمیر هیوادوال شای لسگونه و سلگونه زده کسان و نتوانیدل چی لخ پل حقه استفاده وکره چی ده هم زموج لپاره ده خواشنه وار خبره و خو حق خوشی چی زموج خلکو لانتخاباتو تخدرلو ده هیل ده چی ده نتایجو پیلانه ولو سره ده هیواد ده سوله و ثبات پا برخه که ده دوی ارزوگانی پوراسی. شغلی عبدالله پرونی انتخابات ده افغانستان لپاره بریالی و بلل او ده خلکو لپراخ گردون او ده امنیتی ځواکونو ده هڅو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د ولسمشر یو بل کاندید اشرف غنی احمدزی له آزاد رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رای پاڼو کموالی یو داسې ستونزه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه خلکو ته باید وضاحت ورکړي. دی وایي د رای پاڼو کموالی یو عمومي ستونزه وه، مخصوصا د افغانستان په شمالي سیمو او کابل کې دا ستونزه وه او دا توضیحاتو ته اړتیا لري. هیله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خلکو ته په دې اړه مهم ټکي توضیح کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په ځینو مرکزونو او محلونو کې تر غرمې د مخه د رای پاڼو کمیدل پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو هر محل ته 600 رای پاڼې استولې وي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي په هر مرکز او محل کې چې وروسته پاڼې کمې شوي پر خپل وخت اضافي پاڼې استول شوي دي.
فریبا ظاهر بچی تاسو رپورٹ وړاندې کول. اوریدونکو رائټرز خبرې جانسلی کې د افغانستان ولسمشر انتخاباتو کې په اتو کاندیدانو کې درې مخکخ کاندیدان دي چې ورته یو شان ملاتړ ترلاسه دي. دا جانس تر مخه کې دي چې انتخابات دویم مرحله ته وغځيږي. دا جانس د رپورٹ غټ کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په انتخاباتو کې په اته کاندیدانو کې درې مخکخ کاندیدان دي چې پکې د بهرنیو چارو پوخانی وزیران عبدالله عبدالله او زلمی رسول او د مالیه پوخانی وزیر اشرف غنی شامل دي. د ایجنسی تر مخه یادو درې واړو کاندیدانو ته یو شان ملاتړ ترلاسه دي، نو ښکاري چې انتخابات دویمې مرحلې ته وغځيږي. ایجنسی لیکي د مخالفه کاندیدانو د درغلیو په اړه تورونه کولی شي چې د رایو د شمیر عمل پیچلی او د سند ښکار کړي. رویټرز لیکي کېدای شي چې د انتخاباتو د لومړي پړاو حتمی نتیجې د مئی د میاشتې تر نیمایي پورې معلومې نشي، خو که چېرته دویم پړاو وي نو کېدای شي د هغې میاشتې په آخره کې وشي. ایجنسی لیکي داسې ښکاري چې تر ډېرو میاشتو پورې د نوي افغان ولسمشر نوم په ډاګه نه شي، او ځینې ډیپلوماتیکي سرچینې داسې باور لري چې د اکتوبر میاشتې مخکې به یې هم تصدیق ونه شي. د افغانستان چارواکي وایي که چېرته یو کاندید د انتخاباتو د حتمی نتیجو د اعلان مخکې مړ شي، نو نوي انتخابات به په دیرشو ورځو کې دننه کیږي. د افغانستان په انتخاباتو کې د چول شوو رایو شمیرنه به د 6 اپریل نه تر 6 اپریل پورې ترسره کیږي. لومړی نتیجې به په 24 اپریل مخې ته راسي. د رویټرز تر مخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به شکایتونه له 8 اپریل څخه تر 20 اپریل پورې درج کیږي، او حتمی نتیجې به په 14 می اعلانېږي.
انیس اجمل بچ د رویټرز خبری ایجنس د مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، د ننګرهار والی پرون ماخام په یو خبری کانفرنس کې خوښي څرګنده کړه چې په دغه ولایت کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټاکنې د امن فضا کې ترسره شوې. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړۍ خبریات باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین تیر ماخام د ولایت مقام د رسنیو په دفتر کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال چې د دغه ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد او د ملي امنیت رئیس جنرال ګلنبی وردګ هم پکې ګډون درلود، ولسونو او ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړه چې خپل دینی او ملي مسؤلیت ادا کړو او د سیاسي ځواک د انتقال او د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره یې خپلې رایې وکارولې. نوموړي وویل:
زه خپل ټول امنیتي قوتونه ډیر مننه کوم، ډاډمن امنیت برابر کړی او زمنګا ننګرهاریانو ولسونو خزو او نرو امن په فضا کې په دې انتخاباتو کې برخه واخیستله. زه د خپل ولسونو هم ډیر منندو یم چې سره د ټولو هغه تهدیدونو او موانعو چې دښمنانو غوښتل چې دوی باید برخه وانخلي، خدای د سر په قربانۍ او د ډیرو تکالیفو په منلو سره چې الحمدلله پیښ نه شو، په دې پروسه کې برخه واخیستله او انتخاباتو پروژه غني کړله.
د ننګرهار والی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او خپل هیواد جوړ کړي.
باثبات افغانستان یواز د افغانستان د خلکو په ګټه نه، بلکې د ګاونډیو په ګټه دی، د بینلري جامعې په ګټه دی او د ټولو خلکو په ګټه باندې دی. زه یو ځل بیا مصالح مخالفین ته دعوت ورکوم، مصالحې لارو نیسي.
د ټاکنو پر مهال د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې په ټاکنیزو مرکزونو وسلوال بریدونه هم رامنځته شوي وو، خو امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه یې په شا تمبولي او هیڅ داسې ستونزه پکې نه ده رامنځته شوې چې له وجې مرکزونه وتړل شي.
په ځینو ولسوالیو کې لکه بچراګام، شیرزاد او اچین ولسوالیو کې دښمن ډېر کوششونه وکړه چې هلته حملې ترسره کړي، هلته راکټونه فایر کړي، خو د امنیتي ځواکونو په بریاو سره هغه په شا وتمبول شوې. پر هیڅ مرکز باندې داسې خاص حمله نه وه چې خلک د جنگ د وجې څخه انتخابات ودروي. دا نن هم د بچراګام په ولسوالۍ کې دوی درې وسلوال ووژل سوه، دوه ټپیان سوه او بیرته په شا باندې وتښتېدله.
نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د رایې اچونې بهیر په ښه شان پای ته رسېدلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په زابل، غزنی او میدان وردګو کې هم د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په پرم نه فضا کې ترسره شول. نور تفصیل له سیمینا د مشال اړیو خبريال سید شاه سقیم راکوي.
تیر ورځ په زابل، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې هم د هیواد د نورو سیمو په څیر په حیرانون کې توګ پریمان افغانان د رایو ورکولو مرکزونو ته ولاړل او هر چا د خپل خوښي کاندید ته رایه ورکړه. که څه هم وسلوالو تر دې وړاندې پرله پسې ګواښونه کړي وو چې ګواکې د ټاکنو په ورځ به خلک ووژنې، خو خلکو یې په ګواښونو پسې چندان سر ونه ګرځاوه. په زابل کې د ټاکنو ځینې څارونکي او رایه ورکوونکي وایي په ټاکنو یې خوند واخیست او په دې باور دی چې تر ډېرې اندازې پورې دغه ټاکنې رڼې ترسره شوې. دوی وای په ټاکنو کې د دومره زیاتو کسانو برخه اخیستلو هم حیران کړی دی.
زما نوم نجیب الله دی. بله بل زه دومره ووایم چې دا د نن ورځې رای اچونه ډېره شفافه ده، هېڅ درغلي نشته پکښې کې، امنیت یې هم سم تامین دی، نو موږ ډېر خوشحاله یو.
زما نوم ایمل امید دی. ټول افغانان په دې امید دي او په دې تمه دي چې یو روښانه خوشحاله یو آباد افغانستان په مخ کې ولرو. خدای دې دغه کال او دغه نوی رئیس جمهور په ټولو افغانانو پسې بخته ورکړي.
په غزنی کې هم د ټاکنو څارونکي په دې باور دي چې تر ډېرې اندازې پورې ټاکنې رڼې وي. دوی وایي مخکې زړه ته نه لوېده چې دومره زیات نر او ښځې به د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي.
شفافیت بېخي ښه ده، کارمندان ماشاءالله ښه کارونه کوي، کار کوي او بخی کده نه خلګم هم ډیر زیاته.
په غزنی کې وسلوالو د تیر په څیر تیر ورځ بیا هڅه وکړه چې نام نه جوړ کړي، خو په ځینو سیمو کې سرتیرو دغه کار ته پرې نه خودل او په ځینو کې بیا په خپلو پلانونو کې توانې شول. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د خواجه عمرو له یوې پیښې غږیږي.
خواجه عمرو کې دښمن تصمیم درلود چې مراسم دې رای دهی ګډوډ کړي، چې غیر خپل مرمۍ ښکار شوي دي او څلور نفر خپله طالبان تلفات لري.
وسلوالو تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ هم په توغندیو وویشته چې پکې څو تنه ټپیان شول. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپیانو کې د دوو مېرمنو حالت نازک ښیي.
طالبانو بدبختانه چې لګېر لري یو څو مظاهر لاندو مظاهر راپایر کوي منطقې خواته چې هغه د خلکو په کورو کې ولګېدو، په هغه کې درې ښځې زخمیانې شوي دي او دوه د شبخانې ډاکتران سکي زخمیان دي، نور هیڅ نه وته لپات نه لرو.
بلخوا بیا په میدان وردګو کې د ټاکنو د دفتر د بهرنیو اړیکو مسؤل منصور جمالزی وایي په دغه ولایت کې ځینې ستونزې وي او په ځینو سیمو کې بیا څو تنو د ځینو کاندیدانو پر ګټه د صندوقونو د ډکولو هڅې وکړې. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تېره ورځ په همدې تور د ملي امنیت یو کارکوونکی او د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې یو مامور هم پولیسو نیولي وو.
بعض ولسوالۍ کې واقعاً مشکلات وو، نو په جغتو کې هم داسې امنیتي مشکل وو، په چک کې وو، په سید آباد کې هم وو، په نرخ کې وو، حتی په جلیس کې هم وو. په بیسودو کې هم داسې مشکلات دیدی وو چې خلکو تقلب کړل او تقلب خاطر باندې هڅه کړله.
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو څوک د رای ورکولو مرکزونو ته نه پرېښودل، خو سیمه ییز چارواکي دغه ادعاوې بې اساسه بولي.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خپرونې ته غوږی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای حکومت یې تر اوسه پورې د پاکستاني وسلوالو طالبانو 19 بندیان خوشي کړي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به ځینې شاوخوا 14 نور بندیان هم ورخوشي کړي. دا خبره پرون د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودنی سالادی خان کړي چې نور تفصیل یې زبی الله شفق راکوي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې د وسلوالو پاکستاني طالبانو 19 غیر پوځي بندیان خوشي کړي او په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازو او د دې هیواد د حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړو د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان سره کتلي او د مذاکراتو د روانې لړۍ په اړه ورسره خبرې کړي. تر غونډې وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ د طالبانو ځینې غیر پوځي بندیان خوشي کړل، اوس د طالبان هم هغه خلک را خوشي کړي چې حکومت یې غوښتنه کوي. د وای مونږ تر اوسه پورې 19 غیر پوځي طالبان خوشي کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به 12 نور طالبان هم خوشي کړو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې وسلوالو طالبانو لخوا مونږ ته پر اکل شوي نوم لړ کړي دي. اوس د وسلوال طالبان هم زموږ غوښتنه ومني او د پروفیسر اجمل په ګډون د سلمان تاثیر او یوسف رضا ګیلانی زامن او هغه بهرنیان چې ډېر مودې راهیسې له دوی سره بندیان دي را خوشي کړي. نوموړي همداراز ویل د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره تر کتنې مخکې به موږ د هغوی شاوخوا 10 ملګري ورخوشي کړو او همداراز هیله لرو چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله رامنځته شي. دا مهال د پاکستاني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو څلور کسیزه کمیټه ټاکلې چې په دې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي. د کمیټې د مارچ په 26 نیټه د افغانستان پاکستان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا لغړ سره وکتل او د اوربند غزولو په ګډون یو سره په یو لړ نور مسلو خبرې وکړې. د یادونه وردا چې پاکستانی وسلوال طالبانو د جمعې پرز د هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند رواني میاشتر لسمه نیټه پورې وغځاو او له حکومت یې وغوښتل چې په دې موده کې د دوی غوښتنې ومني.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اروندو د خبر پختونخوا په 400 سوابي او مردان ضلعو کې د پولیو او نورو ناروغو پر ضد کمپاین پیل شوې دي چې په دې لړکی کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي. لکه شپه وړاندې می په پیښور کې له مشال ریډیو خبريال شبیر مجان او پختل چې دا کمپاین په کوم ځایونو کې پیلېږي هلته امنیتي صورتحال څه ده؟
دا لسمه هفته را چې د سیاست کانساب کمپاین شروع شوه دی. نه هفته صرف په پیښور پښپګ نوی کونسل کې شو خو نن دا د خیبر پښتونخوا په درې نور ځلو کې چې 400 صوابه او مردان کې هم دا پړمبیزل پیلېږي په دې لړ کې د پیښور په شان ته په دغه درې ځلو کې هم چې کوم د دې تنظیم کون کې را دی کمپاین چلون کې دا وی پوینا څنګه چې په پیښور کې پولیس په ځای کې شو دا شان ته په درې ځلو کې هم امنیت ټینګامونه پورته کړی شوی دی او تقریبا 10000 پورې پس درې ځلو کې 10000 پورې پولیس اهلکار په ځای کې شوی دی. دا رنګ د پولیسو ساس کور کوم کې ټیمونه لري تر هم پولیس ګرځي د استادان هم په دې کې شامل دي د پاکستان تحریک انصاف رضاکار هم په دې کې شامل دي او دی نن په دغه درې ځلو کې سره د پیښور دغه د پولیو او دین علاوه د اتو نور د ماشومان د ناروغو د اساس کې پټینګ امنیت کې ور کوي.
درته وایي چې د دین اوړاندې د صحت انصاف نومي کمپاین چې هغه په پیښور کې پیل شوی نو هلته څومره ماشومان د چارواکو په وینا څومره ماشومان ته د پولیو اساس کې ور کول شوی وو او هغه څومره بریا سره مخامخ شوی وو هغه کمپاین
کوم چې نه مرحله شوی دی په 13 نه هفتو کې د هر اتوار په ورځ د هر اونۍ نو هغه کې به هر اتوار په ورځ د پیښور پښپګ نوی کونسل کې خوشا اونۍ اول کو اونۍ ملکو ترمن د ماشومان ته به د اساس کې ور کول کېدل او د هغه چې کوم د پیښور خلکو د غوي په وینا یا چې کوم د کمپاین چلون کې هغه ډیر زیات خوشبین لري چې دا پټه راخو کامیاب سره دا کمپاین شو. بل په کې مهمه خبره دا و چې په دغه نوې کمپاین په وخت کې چې کوم د 10 ناول په هم مختنه راغلي د پولیسو اساس کې ور کول کې خلکو ته یا د پولیس هلکار ته په پیښور کې تقریبا اونۍ ملکو پورې ماشومان دغه فاس کې ورکو لري شي دي او دغه رنګ په لکونو مشومان باندې 400 صوبه مردان کې هم ویکسینټ کیږي دغه فاس کې ورته ورکوي.
اورو دغه تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی شبیرم بجان موارد لري چې د خبر پښتونخوا بدري ضلع کې د پولیو ضد ساسکي ورکولو کمپاین پیلېږي. د ورکو بلوچستانو د سازمان مشر ما مقادیر ور ما اورز تر هغه رسو کوټه ته ورسېدلې چې له کوټه کراچۍ لاهور او اسلام آباد ته پیاده مارچ لانګ مارچ کړی وو. دا چې نو موري د یو سل اتو ورځو په دې پیاده لانګ مارچ کې کومي لاسته راوړنې کړې دي په کوټه کې د مشال اړې خبريال خدای نور ناصر ورسره مرکه کړي او په سر کې ورسخه د لارو د ستونزو په حق له پوښتلي.
وره دا 27 اکتوبر 2013 کې مشکوټه پریس کلب مخته خپل لانګ مارچ شروع کړي. دا ګرد لار بلوچستان غا اوجده غدې لار دی 800 کیلومتر کراچی پورې وو. دا مشته کړي د دې مابین کې مشته ډېر پریشانیان مو سو ایجنسیان خاصه ډېر پریشان مشته وکړي.
څنګه پریشان کوله ایجنسیان؟
مطلب دا دی کې دوی ټلیفون باندې مشته دمکیانې ورکړي کتا سو دا لانګ مارچ واپس وکړو مزه لته او دا لانګ مارچ کې ستا مشته پر ډېر تکلیف دی د پاکستان بدنامي دی.
ماما کدر بلوچ تاسو لکراچی ورسته لاهور ته لاړاست پښو او بیا لاهور بیا ورسته اسلام آباد ته لاړاست. کدر ته وایس چې په اسلام آباد کې تاسو هدف څه وو او تاسو په اسلام آباد کې څه وکړل؟
اسلام آباد کې موږ ټارګټ دا وو کې مشته جوین ویلو کې تاسو راسه بیا جونټ نیشن ته موږ لاړې حکومت د هغه ته یو یاداشت ورکړې سلور صفيغه او دا به درک خلک یو لیستم دوی ته ورکړي کې دا ګوره تاسو په خپل تحقیقات کو کې واقعي دا خلک بے درک دے ورک لے کنا
دغه لیست تاسو ورکړ دغه کې څومره ورک کسان و لیست څومره نمونه و پغه کې
هغه وخت مجتر 9200
200
واغه ته مجبور کړی
ورک دی لا پتا دی
لا پتا دی ورک دی او 2000 بالا سه مجل مسخ شد لا شونه ماو د دوی هم لیست مجاله د ور کړی او دوی منله حیران سو کې پاکستان مشته غلط ولی وای پاکستان دونه نه وای او تاسو دا حقیقت مشته یو شی ور کړی دی دا واقعي کې دغه څه د موجم اوري دلې دي، لکه پاکستان دا بدنيتي کې دا انساني حقوق پایمالي کې او دروغ وایي کې داخندونه نشته.
اما کدر بلوچ تاسو یو سلو اته ورځي لما شومان سره تاسو په خپل او دغه وزراني هم در سره ول تاسو تاسو مارچ وکړ تر کوم مدته پور تاسو ورسیدا تاسو مطمئنه اصل د خپل کار څخه کې هم مایوسه یاست؟
یا ډیر مطمئنه موږ د باندې دا بینول اقوامي سطح موږ دا خبره ولاړې دي، आवाज پورته سوي دي، هر کور هر ځای هر ملک کې دا आवाज رسیدلې دي موږ دا لانګ مارچ کا پترو.
دا ورکو کول سوبو بلسانو د سازمان مشر محمد قدیر چې مشال رادیو سره مرکه کوله. اوریدونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره شمیر رپورټونه لرو، خو وخت شبه دی د سحر لسنی بجې فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د لومړنۍ رپورټونو لمخې چې دغه هیواد په پرونیو انتخاباتو کې شاوخوا 5 میلیونه خلکو خپل ووټ واچوه. د کمیشن مشر یوسف نورستانی ویل چې رای ورکونکو په شپږ زره دوه سوه او اتلس مرکزونو کې خپلې رای استعمال کړې. په افغانستان کې پرونی انتخابات نړۍ مشرانو ستایلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه د افغان ولس یوه کامیابي ګرځولې ده. د پاکستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوتلو لپاره دیارلس نور طالب قیدیان خوشی کوي. د طالبانو او حکومتي امن کمیټیو د غړو سره د لیدلو وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د خالی پورس میډیا ته وویل دوی هیلمندي طالبان به هم مثبت جواب ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردان او ثوابې کې ماشومان ته د پولیو او نورو ناروغو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم پیل وک په دې دوران د امنیت سخت ګامونه هم پورته کړل شو دي. په پاکستان کې وی عیسوي جوړې د مذهب خلاف د موبایل پیغامونو د لیګلو په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. دغه فیصله د پنجاب په ټوبټک سنگ کې مخه تراغلې ده. امریکا وایي دوی به تر 2010 کال پورې جاپان ته دوه نور جازونه لیږي چې پکې به د میزایل دفاعي نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر شک هیګل دا اعلان نن د اتوار په ورځ په ټوکیو کې وکړ. د یوکرین د امنیت اداره وایي دوی 15 کسان پر دې شک نیولي دي چې په شرقي سیمه چیرته چې روسي جواب ویونکي زیاتی د چارواکو په زور د کابل منصوبه جوړوله او نن په ڈھاکہ کې د شل اوریز یا ٹی 20 نړیوال کپ فائنل لوبا د هند او سریلانکا ترمنس کیږي.
فرخند اسد بچې د خبرونو لنزي تاسو ته وړاندې کول وردون کو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د مقامی ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په امن مذاکراتو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې سورز وړاندې د وزیر اعظم سره داخله وزیر پوزي او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو ملاقات وکړو او دغه مهال یې د مذاکراتو او پریښودې شوي طالبانو په حواله خبرې وکړې. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده ټولو قوتونو د امن لپاره د مذاکراتو حمایت وکړو او د دې مخ په وړاندې بوتلو کې د خپل کردار ژمنه وکړه. بل طرف ته د طالبانو لخوا جنگمندې کې توصیه هم ښایي چې دوی امن غواړي. اداریا خیره کې وایي چې د وخت کې د سنجیده او چټک ګامونو ضرورت دی او پکار ده چې د کېدیانو کم فهرست یو بل ته ورکړی شوی دی هغه کسان پریښو دي شي. بل طالبانو له هم پکار ده چې هغه ډلې کابو کړي څوک چې د غصې او تاوتریخوالي بیانونه ورکوي او کاروایانی کوي. د دې سره سره ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې جنگبندي نور هم اوغځوي. د دې ترڅنګ ایکسپرس وسپانه خپل اداریا کې لیکي چې قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا ویل شوی دي چې موجوده ګرانې پرانا کې بعد د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کولی شي. د ادارې په وینا چې حکومت دا خبره عملی کړي نو دا به د ملازمینو د پاره ډیره د خوشاله خبره وي ځکه چې په موجوده وخت کې گرانی ورس پورس سیوا کیږي چې لکبل نه یوازې سرکاري ملازمین متاثر شوي دي بلکې هر تن یې د ستونزو سره مخ کړي دي. ادارې زیاتوي تر څو چې د حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د گرانی په مناسبت سره د اضافه سوال دی نو په دې حواله سره همیشه مزدور تنظیمونو له حکومتونو غوښتنه کړې ده چې تنخواه د ورلا د یوې تولې سره برابر کړي. پکار دا چې همداسې وکړي شي چې د عام مزدور تنخواه د یوې تولې سره برابر وي نو هله بعد یو مزدور گزاره وشي. اداري اخره کې د حکومت پام د ذاتی مدسانګو ملازمینو په لور راګرځوي او لیکي چې د حکومت دا هم ذمہواري جوړیږي چې په پرایویټ ادارو کې د ملازمینو تنخواګانې د سرکاري ملازمینو سره برابر کړي شي چې دا رنګ په دغه ملازمینو کې هم احساس محرومي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان اورسپانه په پاکستان کې د فوج د اثر کمیدو او ولسی ادارو پیاوړتیا پر موضوع او نیویارک ټایمز اورسپانه په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د دړکو باوجود د افغانانو په ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دوه مقالو غټي کې په دې رپورت کې وو. ډان اورسپانه لیکي چې په پاکستان کې عدلي پارلیمان او په ځینو وختونو کې رسنو هڅه کړي چې خپلواکي او خودمختاري ترلاسه کړي، چې فوج یو اړخ تکړي او خپل فیصلو کې آزاد وي. ورسپان لیکي چې د دې هیواد په سیاست کې د پاکستان د فوج اثر ډېر په کامیابۍ سره چیلنج شوی دی. د پاکستان فوج د یو مهم او اثر لرونکي نه د یو داسې لوبغاړي په توګه پاتې کیږي چې ورسره به د ویټو اختیار وي. دا د پاکستان په اقتصادي سیاست کې ډېر لوی بدلون دی. د ورسپان په خبره داسې ډېری نښې نښانی موجود دي چې د فوج اثر ډېر زیات مات شوی دی. د مثال په توګه د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه کې پریفرد جرم لګول شوی دی. د پاکستان فوج اوس داسې نه دی چې څنګه پخوا د خلکو په نظر کې وو. خو دا خبره هم په پام کې نیول پکار ده چې داسې قسمه بدون کې ډیر زیات وخت لګیږي چې د فوج اثر کم شي او ولسی ادارې زیاتې پیاوړې شي. ډان ورسپانه زیاتوي چې د ولسی واک لاندې د پاکستان فوج لا پکار ده چې د هیواد امنیت او د پولو څار وکړي، نه چې له چا نه اخستل او خرڅولو پریکړې وکړي. خو اوس هم داسې ادارې او ځایونه شته چې پکې فوج اثر او رسوخ لري او ولسی ادارې به دوی سره مخ وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو ګواښونو د سخت یخنۍ او بارنو باوجود افغانانو د رای اچونې په بهیر کې برخه واخسته. کچري دا بهیر بریا سره مخامخ شي نو افغانان به په لومړي ځل په جدید دور کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ځایناستې وټاکي. ورسپان لیکي چې د سمدلاسه د انتخاباتو نتیجې نه اعلانېږي، خو د دریو مخکخ کاندیدانو ترمنځ د مقابلې اټکل کیږي او څوک هم تر 50% پورې رای نشي اخیستی. نو کېدی شي چې د ولسمشری انتخابات دویم پړاو کې داخل شي. د ولسمشری انتخاباتو دویم پړاو به د مئی په 18 نیټه ترسره کیږي. ورسپان لیکي چې د سخت موسمي حالاتو باوجود هم افغانان له خپلو کورونو راوتي وو او د رای حق یې استعمال کړو. زیاتره خلک د ووټ اچولو لپاره پیدل مزل کړي. په کابل کې لوو بجو نه د ووټ اچولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ وو. ورسپانه په کابل کې د یو سلریشت کلن ووټر عبدالله په حواله لیکي چې خلکو دا خبره محسوسه کړي چې په باران کې ولاړ پاتې کېدو نه زیاته مهمه خبره د ولسمشر ټاکنه ده. ورسپانه د یو بل ووټ اچونکي عبدالوکیل اميري په حواله لیکي چې کله هم نوی بادشاه یا ولسمشر ټاکل کیږي نو تشدد او مرګونه رامنځته کیږي او دا لومړی ځل دی چې دا هیواد د جمهوري بهیر نه تیریږي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول. د افغان چارواکو په وینا د پخوا پرتله دا ځل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی ول. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایا نور محمد نور وای چې دا ځل یې زیاتره سیمو کې کنټرول دی، هم دغه وجه ده چې امنیت دی. بلخوا ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګم په حواله لیکلي چې دا ډیر تاریخي انتخابات دي او دا یو ښه موقع ده چې افغانان مخ په وړاندې لاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اور دغه دا مشال دا خبر مرکزی څنګه لیکي، یوکران غواړي د روس لخوا د کرایمیا له ځان سره د یو ځکه دوه خلاف په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړي. بلخوا د یوکران لپاره د دغه کیس د دغه مقدمه غټل هم یو ګران کار دی، ځکه چې د کرایمیا ولس دغه فیصله په خپل خوخه کړی ده. په دې اړه نور تفصيل له فرخنده اسد نور.
یوکران وای دوی با د روس خلاف په نړیوال عدالت کې د کرایمیا د الحاق خلاف زی. د یوکران د بهرنو چارو نگران وزیر ډیسخستیا وای دوی با د روس ته دغه ګام خلاف په نړیواله کچه خپل غږ پورته کوي. دی وای
دوی کرایمیا د یوکران یو مهمه حصہ ګڼي او دوی با د روس خلاف په نړیوالو عدالت کې مقدمه چلوي او د هر هغه ګام خلاف به خپل غږ ریکارډ دی چې دوی په کرایمیا کې پورته کړي. دوی داسې یقین لري چې د نړیوالو ټولنې په مرسته به کرایمیا بیرته اوکراین ته راوړي.
to return Crimea to Ukraine. د سخستیا په خپل خبرو کې د کوم عدالت نوم وانه خست خو کېدی شي دوی به د هیک په عدالتونو کې دغه کیس پر مخ پوزي. بل مهمه خبره دا ده چې یوکران به د کوم خاصو خبرو خلاف په نړیواله کچه خبرې کوي دا هم لا پوره نه ده سرګنده. خو یوکران یو شمېر شکایتونه لري ځکه چې د خپل ځمکې یو لوی برخه یې بیللې او نه یوازې ځمکه بلکې انتظامی ودانۍ، د سړکونو او ریل ګاډو نظام او ګڼ شمېر خپلې نورې
کاسی هم اوبه بایللې او په دغو کې تر ټولو مهم د تیلو او ګیس ذخیرې او د یوکرین د هوایي پوځ ځایونه شامل دي. بلخوا په دې خبره هم باید یوکرین فکر وکړي چې آیا دوی به دغه کیس وګټي او کنه. د مشال ریډیو مرکزي سانګلیکی په دې کې بعد د یوکرین یو لویا ګټه خپلې سمندري بیړۍ بیرته خپل هیواد ته راوستل وي. د هالند د یو پوهنتون د قانون د څانګې مشر الکس اود ال فرانک وایي د روس دغه ګام د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده او زیاتوي
جنگی بیړۍ او نور سرکاري بیړۍ چې د غیر تجارتي ضرورتونو لپاره کارول کیږي د یو بل ملک په حدودو کې نیول کېدو یا قبضه کېدو څخه مستثنا وي. او داسې په اډو کې ولاړ د دې بیړیو کیس هم دی. او زما په فکر دا خبره ډیره واضح ده چې دغو بیړیو ته هم مستثنا حاصله ده. او زه داسې هیڅ وجوهات نه وینم د کوم په بنیاد چې روس دغه بیړۍ قبضه کولای
شي. بلخوا روس وایي دوی داسې هیڅ اراده نه لري چې ګنی کرایمیا بیرته یوکرین ته ورکړي. او د یوکرین لپاره دا ډیره ګرانه ده چې دا ثابت کړي روس دوی سره د کړې کومې لوازنامې خلاف ورزي کړې ده. بلخوا کرایمیا او ولسی د ټول پښتنې له لارې د خپل راتلونکي په اړه فیصله کړې، خپل ځان یې آزاد ګرځولې او د روس سره یو ځای شوي دي.
فرخند اسد وایي چې د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې لخوا خبر شوي د یوکرین پر موضوع تاسو ته رپورت وړاندې کوم. اوریدونکو په بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې لا هم په کلو کې ځوانان د چغکو بندارونه جوړوي چې د دې ځوانانو په خبره له دوی سره په دې بندارونو کې سپینګری او د لوی عمر خلک هم ګډون کوي. همداسې یو بندار ته د مشال اډو خبریال خدای نور ناصر ورغلی او دا رپورت یې پرې جوړ کړی چې د چپه یو سندره پیلېږي.
سهیلی پښتونخوا په ټولو سیمو کې له دې سره چې د شپې مهال د ځوانانو لخوا لا هم بندارونه جوړیږي، په مساخیل، شیرانی، ژوب، کلا سیفلا او بوري سیمو کې بیا په دغو بندارونو کې له چغکې سره غاړې ویل کیږي. دغه بندارونه چې تر ډیره یا د کلي ځوانان جوړوي خو په کې د هر عمر کسان ګډون کوي او په غاړو، سندرو، چکچکو همدا بندارونه تاوده ساتي. د سیف الله کلا یو 15 کلن اوسیدونکی وایي که څه هم د پخوا په پرتله د چغکې بندار اوس کم کیږي خو زیاتوي لا یې هم په بندارونو کې چغکې پرېښی نه دي.
زما نوم اختر محمد دا زموږ په علاقه کې مخکې بیخي ډېر و. زموږ علاقه یې ثقافت ته شی دي. دا چغکه دلته بیخي ډېره وله او اوس چې د کمه سوې کې د خام خام یوسې دله دی وي اوس بیخي ډېره کمه ده، خو بیا هم موږ یې له کړګې نه د ثقافت زموږ نه کړی.
یو بل کس بیا وایي له ډېر په خارایې سي د دوی په کلي کې د چغکې دا بندار کېږي چې د ده په خبره نه یوازې په بدونو او خوشحالیو کې دا محفلونه جوړیږي بلکې په عام ورځو کې هم د کلي ځوانان د سات تېرې لپاره ورته بندارونه جوړوي.
زما نوم یسن الله دا دلته په علاقو کې کېږي. په نور کلو کې ډېر آزاد آزاد ځایو باندې دا زموږ د علاقې خپل ثقافت دی. له پخوا زه د سپین ږیرو څخه دلته دا خلک سیدي د دې شوق ډېر لري.
د سهیلی پښتونخوا په سیمو کې په دغو بندارونو کې تر ډیره ځایه ځوانان کاکړۍ غاړې وایي خو له دې سره سره پکې نورې سندرې او غزلې هم زمزمه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پاو کم 11 بجې
د باختر ستوري
پاو کم 2 بجې
راشا درشا
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
پاو کم 15 بجې
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام زما کور زما کلی. زما کور زما کلی په دې خبرونه کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار ولایت د روبیدات ولسوالۍ د حصار شاهي کلی تاریخی پس پنځر ژوند ژواک تعلیمی او روغتیایي وضعیت او د دستور په اړه مقامی اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا پروګرام یې تاسو لپاره جوړ کړی دی. نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته وښو.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدم او زما کور زما کلی خبرونه کی د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالی د سارشای کلی تراغلم. د سارشای کلی د جلال آباد نه المرخاته طرف ته په 10 کیلومتره کې په واقع دی. دغه کلی سمره په خانه قدامت لري او د کله نه دا آباد دی. دغه کلی لسوتنو مشرانو سره ناستیم. اول براته مشر خپل ځان راو پیژني او بیا براته د کلی په تاریخي ارزښت باندې وای.
زما نوم تقی الله تقی د رودات ولسوالۍ د سرشایو سیدونکو. لکه تاسو چې یادونه وکړه د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار نه د 1.5 کیلومتر په واټن پرته ولسوالۍ ده. د جلال آباد ترخم د لوی لارې جنوب لور ته تقریبا شپږنیمو لوی کریونه جوړه ده چې بیا ته له 500 ډیر لوی واړه کلی لري.
تاسو یادونه وکړله چې شپږنیمې قریې او 250 لوی واړه کلی لري. نو د ده بیا سلور خواو ته کوم ولسوالۍ پرتې دي؟
د ده جنوب لویدیز لورې ته د هسکې مینې ولسوالۍ ده. لویدیز لورې ته د چپلهار ولسوالۍ ده او ختیځ لورې ته چې ده د بچکوټ او د کوټ ولسوالۍ پرته ده. همداراز شمال لورې ته د ګردیکس سیمه ده او سمرخیلو سیمې پرتې دي.
د شرشی بازار د پخوانه داسې د یو تجارتي مارکیټ په نوم باندې مشهور و. پخوا به کیسه تجارت کېدل؟
د سرشی بازار خو ډېر یو مشهور بازار و چې د ننګرهار په کچه که سړی ووایو یا د ډېرو وړو ولایتونو په کچه وګوري د دې بازار څاره په دغه ډېرو وړو ولایتونو کې. نو دا ډېر لوی او ښایسته بازار و. د یو چوک لره او څلور لورو ته جادې لرلې. په هغه وخت کې دلته دغه د مافي مالونه به چې د پاکستان یا د جاپان او د دغه سیمو پاکستان ته راتلل او بیا سرشی ته راتلل او د سرشی نه به د قاچاقي توګه باندې خلکو جلال آباد ښار او تر کابل او د افغانستان ډیر ولایتونو ته به دغه ځای تلل. له دغه لحاظه دغه بازار ډیر مشهور بازار او ډیر ښه مارکیټ لري په هغه وخت کې.
اوس چې زه ګورم دغه بازار کې ډیری کوسی جوړې شوې دي. بازار وسط منډلې دی. د خلکو کاروبار پکې څنګه دی؟
بازار وسط خود د پخوا هم چې ماته تویل دا ډیر لوی بازار او ستر بازار و. خو کاروبار داسې دی چې دغه زموږ سیمه چې دا د رودات تقریبا ټوله وچه ده او اوبه نه لري. خلک یې ډېرې کمې ځمکې لري او اکثره خلک یې په همدغه سوداګرۍ او خوارۍ مزدورۍ بوخت دي. د خلکو اقتصادي وضع دومره ډېره د ډاډ وړ نه ده.
دلته داسې پخوانۍ کلاګانې شته چې تاریخي قدامت ولري؟
دلته ډېر زیات پخوانۍ کلاګانې شته. لومړی دغه خپل ستر جومات تر سلطان جومات په نوم باندې یادیږي. یو مهال داسې وخت و چې کوټ ډېره زیاته فاصله لري د سرشی سره. دیبالا بړو کوټ د دغه ځین نه به د جمعې لمانځه لپاره خلک دغه جومات ته راتلل. دغه سلطان جومات ډېر مشهور جومات و. همداسې کلاګانې شته دی چې لکه د میرانو کلی په نوم باندې د هغه ځای نه شروع ده. مزینه ده، کډی ده، اسارک ده، هلته یوه کلا ده د شکانو کلی په نوم باندې یادیږي چې ډېره لویه کلا ده، مشهوره کلا ده.
په دغه سیمه کې ما د یوې کلا نه اورېدلی دي چې د بټن په نوم یوه دروازه لري او ویل کېږي چې په دغه کې اوس هم ډېر زیات کورونه دي او ښه ګڼ بودوباش دی پکې. دغلته به څو زره کورونه وي او دغه کورونو جوړښت څنګه شوی دی؟
د بټن دروازې په نوم باندې چې دغه کلی خدای مې د غاړه نه بندي چې په سلګونو کورونه په دغه کلی کې شته دي. ولې په یو دیوال چې جګ شي په دغه غونډو کورو ګرځېدای شي او بیرته هماغه کوم ځای نه چې جګ شوی غلطه راتلی شي. دومره ډېر نفوس لري دغه کلی.
خو ستاسې کلی کې داسې مشهور زیارتونه چې زنانه ورځي یا تنارینه ورځي نظرونه ورته ورولي، دغسې کوم زیارت لري؟
دا زیارتونه خو ډېر زیات و. ولې پخوا دا شیان کېدل، زنانه به ورتللې او هلته به یې سوالونه کول، دواګانې به یې کولې. ولې د وخت په تېرېدو سره، دغه ستر انقلاب په تېرېدو سره دغه شیان اوس له منځه تللي دي. زیارتونه شته دی، د تور بابا په نوم باندې زیارت شته، چلګزي بابا په نوم باندې زیارت شته دی، جوړه میران ورته موږ وایو، دغسې زیارتونه دلته شته دی. په خپله په درګي کې زیارتونه شته دی، دې ته به خلک ډېر.
یا یو بل روډ د مخامخې ما بیا به ول خپل نوم واخلي او بیا به راته د دغه حصار شایي کلي په تعلیمي وضعیت باندې وغږېږي.
زما نوم محمد صابر دی، د رودات ولسوالۍ سرشی اوسېدونکی. د رودات په ولسوالۍ کې تعلیمي کچه ډېره کمزورې ده، مکتبونه هم کم دي، تعمیرونه هم کم دي، او مشکلات ډېر زیات دي په روداتو کې. او رودات مسلکي معلم ته ډېر سخت ضرورت لري. پروداتو کې یوازې تعلیم مشکل نه دی، پروداتو کې ډېر مشکلات دي. د کلینیک نه لري، شفاخانه نه لري. موږ مریضان اکثره پاکستان ته انتقالو او د پاکستان لارې ډېرې خرابې دي او د پولیس سره هم ډېر بد برخورد په پاکستان کې. نو موږ د شفاخانو د کلینیکونو مشکل هم لرو، د پاکو اوبو ساګان ډېرې کمزورې دي، نشته د پاکو اوبو، دغه هم لرو مشکل لرو، او د معرف مشکل. دا درې مشکل او عمده مشکلونه زموږ چې موږ پروداتو کې لرو، هیڅ پاملرنه ورته نه.
ولې په کلي کې کلینیک نشته؟
یو په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی، هغه هم ډېر کمزوره کلینیک دی. اول خو ورته دوا نه راځي، او که دوا راشي هغه د کلینیک د ډاکټرانو د خوانه سمه چاته نه ورکول کېږي، او سړي خپل تجارت جوړ کړی او خپل تجارت دپاره کارونه کوي.
تاسو خو راته د صحت په باره کې ویل چې ستونزه موجوده ده، د تعلیم په برخه کې موجوده ده. ستاسو د دې کلي خلک زراعتي وضعیت څنګه دی؟ داسې ځمکې خلک لري؟
ځمکې ډېرې کمې د خلکو ته، هېڅ ځمکې نه پاتې. په زراعتي ځمکو کلاګانې جوړې شوې دي، او بل د اوبو وچکالي ده. موږ پخې اوبه نه لرو، ډویل نه وال شوي دي. یو لیټر تیل په سو دي، هغه چې بیا ته غنم پرې سړی وکړو، غنم هېڅ واره نه کوي چاته چې پچکي والا په بیا.
یو ځوان سره مخامخ یم، دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې دغلته په دې ایسار شاهي کلي کې د یو ځوان په توګه د دوی فعالیتونه څه شی دی. مهرباني، اول خپل نوم والی.
اسرار الله سنځي، د رودات ولسوالۍ د ایسار شاهي کلي د شغری کلي اوسېدونکی یم. او فعلا د رودات ولسوالۍ ځوانانو ټولنې د فرهنګي چارو مسؤلیت هم په غاړه لرم.
د ځوانانو ټولنه دغلته په ایسار شاهي کې څه فعالیتونه کوي د کلي د خیر ښېګڼې لپاره؟
دا چې د ځوانانو ټولنه تقریبا زموږ څوارلس بیلابیلې کمیټې لري، بې ابداره کمیټه چې په هر بخش کې جوړه شوې او هر بخش خپل فعالیتونه لري. لکه په زموږ علمي کمیټه چې دا هغه علمي پروګرامونه د هغه متعلمینو وروڼو دپاره په درې میاشتو رخصتیو کې کورسونه چې دی برابروي، او همدارنګه فارغ د دولسم ټولګیو نه هغوی دپاره د کانکور د آمادګۍ کورسونه هم چې دی جوړ کړي، هغوی چې دی ازمایشتي کانکورونه اخیستي دي. او همدارنګه د دوی ترمن مو چې دی علمي او ذهني سیالۍ برابري کړي دي، ادبي ناستې او مشاعرې، کره کتنې، او یو شمېر ادبي جریدې چې دی مو چاپ کړي دي. مکاتبو دپاره مو هر کال د یو نیم زر دوه زرو پورې میوه لرونکي او زینتي بوټي چې دی توضیح کړي دي، او هغه مکاتب او ادګاګانو ته چې دی رسولي. اشر کارونه هم کړي دي.
مثلا دغه د اشر په پروګرامونو کې تاسو څه کړي دي د کلي د خیر ښېګڼې لپاره؟ کدا وایي
د اشر په پروګرامونو کې مونږ داسې غړي چې د یو شمېر جماعتونو د جوړولو په حساب باندې هغه کې مو تقریبا ډېر شمېر ځوانانو د خپل موټو په زور باندې چې دی کار کړی دی. نور فعالیتونه مو ورسره لکه هغوی سره په مالي او مادي سیستمونو باندې هم کړي دي. همدارنګه لکه ما مخکې وویل چې دغه د سړک دواړو خواوله چې دی د بوټو پروګرام، دا مو هم د اشر په حسابونو باندې د کیندل او یا د دوی جوړول دا مو ځوانانو په واسطه باندې چې دی کړي دي، دا کارونه کړي. بل دا چې هر هغه کار چې هغه د طاقت او وجود د طاقت پورې لري، د ځوانانو پورې چې دی تړلی دی، او دا ځوانان چې دی یو مونږ په عمومي حساب باندې خپلو ځوانانو ته دامه پوهاوی ورکړي چې هر خیر او نیک کار کې به چې دی ځوانان تر ټولو مخکې وي او پوره دلچسپي پکې وښيي.
سنځه صاحب، که دا راته ووایي چې ستاسو په کلي کې چې د دولسمو ټولګیو څخه ځوانان فارغېږي، دوی بیا په څه کارونو مصروفېږي؟ مخته ځي یعنی کانکور امتحان ورکوي، پوهنتون لولي که نه؟
ولې نه، کله چې دوی فارغ شي دولتي کانکور ته آمادګي نیسي. او ما مخکې ویل چې هغوی دپاره مونږ هم یو څه د کورسونو زمینه چې دی برابرو، د کانکور ازموینه ورکوي. کله یو شمېر نفر به کې هغوی په ازموینه کې بریالي کېږي، یو شمېر نفر چې هغه د هغې څخه راګوري نو په خپل شخصي کارونو یا خپل کور کلی کی پټی کی هغه کارونه کوي، یو شمیر چې دی په نورو کارونو تجارتی کارونو باندې بوختیږي، او یو شمیر نفر چې دی هغه اقتصادي وده ته غوي هغه به خصوصي پانتونونه چې دی لولي.
داسی پکلی کی خو د ځوانانو د بیروزګاری شر حلوړ نه ده؟
دا خو د هیواد په سطح باندې اوس د بیروزګاری کچه چې دا ډیر لوړ ده، د غونډ هیواد او یا د غونډ ورسوالۍ سهال دي، همدارنګه زموږ په ورسوالۍ کې هم شته، خو بیا هم ځوانان خپل همت نه بیلي.
کله راته وایي چې نجونې چې د دولسمو ټولګیو نه فارغېږي هغوی په کور کې نه او کنه چرته وظیفه اخلي؟
کوم خیندې چې د دولسم ټولګیو څخه فارغېږي یو شمیر د کانکور ازموینه ورکوي، په هغه کې یو شمیر چې دی بیرته په هماغه مربوطه مکاتبو کې چې دی د ښوونکو په واسطه باندې یا په دندو باندې هم ګمارل کېږي. یو شمیر چې نه غواړي نو هغوی به په کورس نه ختمان.
یو بل کاکا ته مخامخ یم چې دی تقریبا سپینګیرتوب ته نږدې شوی دی. د پخوا په کلي ولس کې مرکې جرګې لیدلې وي چې سپینګیري به راټولېدل او په کلیوالي ستونزو به سره مرکه کېدل. کاکا ول خپل نوم والا او بیا راته دا وویل چې پخوا ستاسې په کلي کې جرګې مرکې وي، دغه دود په پالو اوس څنګه چل؟
زما نوم امین الله دی او روداتو اوسېدونکی یم. پخوا به جرګې وي، مرکې وي، او د حجرو کې به ښایسته داسې بعد مارکو نه دا جرګې مرګې به چوکړي دا خلکو او بل بیا دا سپینګیري سره خواره شوم به کېناست خپل یو پنجه ګوته او دغه به م پکې هم وکړ. مګر اوس په دغه وخت کې دغه ډیری او دغه جرګې او دغه سپینګیري داسې وو چې هغه پخواني سپینګیري هم اوس لاړل. اوس نن سبا یو پنځه نفر سره دي چې رامخې وي، دا زموږ سپینګیري شو، ملکان هم بې شماره شو. کنه پخوا به یو ملک په یو کام کې به یو ملک هم هغه به جرګې هم کولې، مرکې به هم کولې. نن په کور کې یو ملک دی، دا ملکي هم داسې لاړل او سپینګیرتوب هم داسې سپک شو. دغه شو هغه په زمین کې دغه ډیرو کېناستل او د حجرو کېناستل دغه هم داسې ورک شو.
پخوا چې به ستاسې په کلي کې مرکو او جرګو کې کومه فیصله وشوله د هغې احترام ساتل کېدو کنه؟
بالکل بالکل، هغې هغې وخت به ختم لیکل کېده نه والې خبره به چې وشو خبره به خبره وه. د ټولو پنځه شپږ نفر ډېر به ناست، خو شیادان به چې دوه نفر هم پکې وه هغه محفل کې هغه کار به صحیح درست هغه کېده. اوس پکې خطونه هم ولیکي، شیادان پکې بیا هم قرآن او قسم کوي دغه ځای نه چې ووتل د بیا جرګه د باندې نه مني وای نه دا کار دغسې نه بیا شوی.
که د دې جرګو مرکو نه پسې راووزو او د دې کلي دود دستور ته ولاړ شو، ستاسی په کلی کې چې داسې خادی وي داس په کوم سیستم باندې کېږي؟ مثلا واده وي،
واده خو هغه وسې پورې ده. بعضې خلکو داسې وسې چې دوه ورځې خواړه ورکوي، درې ورځې خواړه ورکوي. د بعضې خلکو داسې چې بس مګه یو یا د شپې یا د غرمې دا خپل شاوخوا دوستان یو دغه راغواړي او دغه دوی د سور دی به دې وریجې مریجې پخې شو د غرمې د خوانه ورکه ور شو. بس بعد د غرمې نه بیا تصمیم دغه د خادۍ د ډولۍ راوړلو شو. به ډولۍ راوړي او مازدیګر هېڅ مراسم چې خلاص شي سړی په خپله مخه باندې.
او دا د ولور مسله پکې څنګه ده؟
ولور مختلف دی، څوک یې اخري څوک یې نه دي. هغه څوک چې اخري هغه یو لکه مخري دوه مخري درې مخري، او چې هغه څوک یې نه اخري د کور یې م ورسره کوي.
بیا چې داسې مړی وشي د مړي د تدفین او د هغه دوا مراسم یې څنګه دي؟
دغه رواج دی چې مثلا مړی یو کلي کې وشي یا په هغه کلي کې اتحادیه جوړه شوي هغه مړي واده خبر یا هغه اتحادیه ورته هر څه کوي، خپله دا د تره زامن او دا د کور خلک درې ورځې پورې موږ په جوماتونو کې دوا اخلو.
بیا دا مړي ته شي خلک د شاوخوا کلو ناراضي او داسې د دوو د خروسکو بندوبست څنګه وي؟ د مړي والای په خپله کوي او کنه شاوخوا؟
نه شاوخوا کلی کوي ټول. درې ورځې پورې کلی ورته ډوډۍ راوړي، بعد درې ورځې نه هغه د کلي دغه ختمېږي او بعد هغې نه بیا هماغه د کور والا د خپل دغه.
ستاسې په دې کلي کې خو به پخوا ګودرونه وو، ښځې به چینو ته تللې، جنکۍ به تللې، اوس هغه ګودرونه ژوندي دي؟
ګودرونه ژوندي دي، هماغسې اوبه پکې مړي دي، اوبه نشته دی. ګودرونه څنګه چې پمپونو لم خلک نه وهي، زنانه وتی نه شي ځکه دې وړاندې داسې صحیح خدمت هم نه دی شوی چې مثلا کلي په کلي کې پیا وتلی دی یا زنانه وځي دغه کور دغه خپل کلي له وتی نه شي ګودرونه خو لا پرېږده که نه. نو په دغه کې دغه ماشومان چې زموږ غریبانان دي د تعلیم نه پکې پاتې مجبوري دا اوبه راوړي برابرې کړي د مکتب پیدا شي.
او پخوا دغه خویندې میندې تللي ګودرونه؟
پخوا وو، پخوا ګودرونه وو. پخوا به موږ ښځې به مو وتی، جنکۍ به مو وتی، مګر چا به دا نه ویل چې دا جلۍ دی څنګه دي ساده غوندې ژوند دی. دغه اوس ژوند چې دی دا کمپیوټري ژوند دی، دې کې روغ وړه جلۍ نه کورونه.
دا د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د رودات ولسوالۍ د ایثار شهید کلی په اړه باندې معلومات دو دستور او د کلی په ژوند جوړ خبري واوریدي. تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.